السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خوښ
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام دی ز فريده سيال پکې د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قرباني یو. د پاکستان د افغان کډوالو له راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چارې په پور مخې ته وړي. خدای یوازې کډوال نه دي چې د ورځنیو چارو لپاره پور کوي، له دې وړاندې ډېر شمېر افغانانو پور اخیسته چې ډېرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. له تاسې به هم واورو چې تاسې کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسې چاته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی، او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسې چاته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ؟ ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک یې پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې میلمانه هم لرو، له دوی به وپوښتو چې په افغاني ټولنه کې د پور اخیستو او د پور ورکولو دود تر کومه ځایه دی او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللې نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده، له دې وړاندې د تطبیق وړ و کنه و، او اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي، آیا دغه سیستمونه چې نور نړۍ یې کاری په افغانستان کې کار به ورکړي که ورنکړي، که ور به یې کړي له کومې طریقې نه؟ خبرونه کې راسره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرخ شافیزي او بشیر دوتیال او همدارنګه د کډوالو له حالم ببو په ننګرهار کې د مومندرۍ یو اوسیدونکی چې وروسته به یې خبرونه کې راواخلو، سمسور کامران هم خبر کړي، کابل ته به هم ورشو او هلته د هغه کس کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دي او یاده چې پوری کړی دی هغه به هم ورنواورو. خو په پیل کې به حافظي صاحب ته ورشو. حافظي صاحب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. حافظي صاحب، په افغانستان کې د پور د اخیستو ورکولو د خبره په دې وروستیو کې ډیره تازه ده. کډوال شکایت کوي چې دوی له کم وخت نه چې راغلي دي، د نږدې یوه میاشت کېږي، هیڅ یې ځان سره نه دی راوړي او دلته د خپلو ګاونډیانو نه، دوکاندارانو نه یا هغه کسان چې پیژني پور ورنه کوي او خپلې ورځنۍ چارې مخې ته وړي. د پور په ټوله کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کاروي څومره د وړ ده چې وکارول شي او بیرته کله چې پور ورکوونکی پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستی دی دوی به یې د ورکولو توانایي ولري؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته. د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دود او دستور شتون درلودل او بیا ډول ډول دی. مثلا قرض الحسنه دی چې په اسلام کې دی او دا یو دم یو ډول بس په غونډې او شی دی چې سود نه لري، پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک اخلي او دا ډیر ګټور دی هغه چاته چې پور اخلي. بل بیا د سود سره وي چې سود خوري ورکوي او هغه دی ظالمانه چې پکې ګټه ډیر زیات وي. دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدی خو په دنیا کې او تیروی په افغانستان کې رواج درلودل، اما دا په تیر دوه کاله کې دا پور نه ورکول کیږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډېر کم شوی دی او بانکونه کافي پیسې نه لري چې شاته قرض ورکړي. مخکې هم چې دوی قرض ورکاوه ډېر مساعد نه و، د اقتصادي د ودې لپاره ګټور نه و. کنه د بانکونو یو وظیفه همدغه دی چې دا وړې وړې پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامنځته کیږي او د هغې په پور ورکولو کې د لوی فابریکو په جوړونه او د ډیمون او د نور لوی انکشافي پروژو لپاره دوی پانګونه کوي. اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه و، یوازې د بنویس خان زابلي په وخت چې دی رئیس د بانک ملي و او د بانک ملي څښتن و د خپلو شریکانو سره، هغه وخت کې ډېر مساعد قرضې ورکول کېدلې چې د اقتصادي ودې سبب وګرځېد. په هغه کې بیا فابریکې جوړې شوې، لکه فابریکې نساجي افغان چې په ګلبار کې و، په پل خمري و، په جبل سراج کې شوې درلودلې، او نور د برښنا موسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې اړه درلودل، د برښنا د برابرولو او سبسټیشنو په جوړولو کې دوی پانګونې وکړل. اما بیا وروسته دا بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم و، عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېدل. اوس مهال خو اوضاع ډېر خراب دي، ځکه چې خلک هم غریبانان شوي دي، نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپلو دوستانو اشتهان ته ورکړي، او داسې یو منظم سیستم چې وړې قرضې وي لکه چې په بنګلادیش کې دا رواج درلودل، او دا خلک د سود خوارګي څخه یې وژغورله. هغسې یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري، او خلک ډېر بېوسه دي، او نه یوازې په خپله شی نه لري، بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده.
حافظي صاحب، همدغه موضوع باندې کتم شو، په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پور ورکوي دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي. دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالونه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نشي لوبولی؟
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کول لري، نه کالي لري، نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، وغوی لپاره پور ورکول کیږي. دا پور خو بیا باز تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې بیرته د اقتصادي ودې لپاره ورودانګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کولو لپاره یو انساني بنه لري، او هغه د اقتصادي ودې لپاره هغه پورونه اقتصادي ودې لپاره ګټور دي چې په فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضې ورکړي، لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضې ورکولې دي سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولې شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت یو سل دولس متر دوکران تولیدېدلې په افغانستان کې. نو دا اوس امکانات اوس نشته دي.
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. دودیال صاحب
السلام علیکم.
مننه کور ودان تاسو تم سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان، ژوندۍ اوسې، تاسو هم په خیر راغلی. دودیال صاحب، حافظی صاحب خو په قرض باندې اوس خبرې وکړې دا چې څومره رول لري په اقتصاد کې. خو دغه کډوال چې اوس راغلي دي، کده دوی په موضوع باندې خبرې وکړو، یو څو کډوال سره چې موږ د خبرونې وړاندې خبرې وکړې، دوی وویل چې لکل نه چې راغلي دي خو هغه په ځان کې کالي راوړي دي او د کور سامان راوړي، پیسې ورته د پاکستان حکومت تر 50,000 ډیر اجازه نکړه چې دوی خوی راوړي، په هغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی. اوس د ورځنۍ چارو لپاره دوی دوکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کېږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دوکاندار سودا چې خرڅېږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي، او دا کوم کس چې پور اخلي ده ته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض یا پور دا د پخوانه د خلکو ترمنځ مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه او پورونه دي چې هغه د حافظي صاحب چوری چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې مونږ دغه د کرنیز بانک هم د خانانو ته کریډیټ یا پور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات دي. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه، دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چاته اړوي. هغه څوک چې څه ناڅه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې دته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي. او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کېږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره په تنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض قند، هفته قهر، ماه جنگ. یعنی معنا دا چې په آخره کې د دې ډول قرض آخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو ترمنځ، وا ورک شه پوره چې ورک دې کړل دوه کوره. نو د دې عاقبت داسې په دغه د فقر او بېوزلي په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي. سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی دی، ویلي دي چې ستاسو یو مسلمان ورور چې اړ و تاسو حسنه پور، یعنی بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خلکو څه نه څه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې په دې مني کې للمي کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي. په دې وخت کې که یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي په هغه وخت کې دا حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي، نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن نه دي او پور ورکوونکی هم مطمئن نه ده. نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی غږ پورته شو او دغومره دا مسله مطرح شوله. که نه بعضې د مجبوریت له مخې ځینې پورونه پخوا هم وو، ولې هغه به ادا کېدل، هغه به ورکول کېدل. نو کاشکې موږ او تاسې لکه حافظي صاحب چې ویلې داسې یو بانکي سیستم هم درلودلی. البته بانک هم دغه د سود خبره موږ دغه بانک کې تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده، اسلامی بانک داری ډیره ضرور ده. دغه د سود شکل هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي، یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي، معلومدار هغه ګټه کوي، هغه کې تاوان نشته. ده هغه کې بانک څه کتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق یې ده، دا بانکي سیستم دغسې روان ده. بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بیچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي، بلکې د ضرورت تو د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مال او غوړې د دې لپاره چې دا استهلاکي شکل ده. په دې کې ګټه اخیستل دا بیا د اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرام ده، دا سود جزیده او ظلم ده، دا جبر ده. او زموږ خلک چې متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پولونه غواړي بیچاره چې یو څه مال او غوړې او صابون دا پرې باندې واخلي، دا یو بد وضعیت راغلی ده. کاشکې موږ تاسو داسې نهادونه درلودلی، تعاوني موسسې وای دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولی او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای، حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای، د کار وسایل ورکړی وای، د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای، چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه تاوانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمي د فورمې په مقابل کې، د تضمین په مقابل کې. اما دلته آدرسونه هم نه دي معین، دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه دي، دوی سابقه هم نه ده معلومه. دا ډېر یو ستونزمن حالت ده، ډېر یو مشکل حالت او آخر هماغسې راځي چې پور ورک شي چې ورک دي کړه دوه کوره، خدای نه خواسته خفګانونه راځي او نتیجه یې تاوان ده دواړو طرفو ته.
مننه. د دې حساب تاسو به تر وګرځم حافظي صاحب، اوس مهال چې افغانستان کې کډوال راغله، لپخانه بانکي سیستم سم نه و او هغه چې و سودم پکې و، اوس مهال چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعال دي، دوی لګیا دي که څنګه بندیزونه ور باندې شته، ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لنډ مهاله قرضو باندې وکولای شي کومو کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري دفتن، پرته له دې چې لکه دوستانو همکارانو نه واخلي، بانکونه نه لنډ مهاله قرضې واخلي، دا امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس وینئ؟
ما خو مخکې عرض وکړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و، په دا تیر دوه کلونو کې ستونزې ډېرې شولې. اول خو د بانکونه د خلکو د امانت د بیرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري، او دوی د مقررې له مخې یو څوک چې $40,000 لري دوی په میاشت کې $15,000 ورته ورکوي. سل کاله خو کار دی چې د هغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي. نو مشکلات زیات دي، او د دوی پورونه کم چې ورکړل شوي وو هغه سال وصول نه دي، یعنی د مشکلات سره مخامخ دي. خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته ځکه چې یا تښتیدلی دي یا کاروبار کې تبدلیدل دي، په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت قرار نه لري او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو. خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکړي بیا خپل د پیسې څښتن کېږي نه، تر دوباره یعنی بانک پیسې دې تښتوي یا بانک پیسې دې خوري. په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي. مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې شو، دا یعنی ډپوزیټونه دي 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو. اما بیا د کابل بانک د نسکورېدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول مشکلات زیات شو. او اوس که بانکونه قرضې ورکي لکه چې استاد وفرمایل، دا خو تجارتي بانکو قرضې ورکوي چې ګټه پکې وي، او هم ډېر لږ دي تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي هغه قرضې هم دوی نشي اجرا کولی ځکه چې پیسې نه لري. بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي. دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي هیڅ شی نه لري، د خوړو لپاره هېڅ شی نه لري، دوی چې تضمین ورکي چې ضمانت نه وي خو بانک د پروسې له مخې چاته قرضې نشي ورکولی پرته له تضمین، پرته له دا چې دا پیسې بیرته راګرځي. نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضې دي چې لکه چې استاد هم مرتشاره وکړه او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دي، اسلامي قرض الحسنه چې چا سره یو سرو پیوي دوی خپلوانو ته یا خپل ګاونډي ته یا خپل دوستانو ته قرضه ورکوي او دا شرایط سهل او آسان دي او هغه یو خیر دی ځکه چې بېله سوده بېله کوم ګټې څخه پیسې ورکوي، دا د انساني عاطفې یو ښه بیلګه ده.
مننه دودیال صاحب. که تاسو راته وایئ اوس مال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري، بندیزونه هم دي، خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف دي، فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نشي افغانستان کم طرف ته وړلی شي؟ ځکه نړیوال سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خبرې کړي، کوم ارقام چې خبره کړي دي، ویل چې په افغانستان کې دغه تیر دوه کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو اندازه له پخوا څو چنده ډیره شوې ده. که چیرې هم دغه سي د دې لپاره څه حل لار پیدا نشي، کم طرف ته افغانستان وړلی شي، اوس څه پان باندې حل لارې ورته څه کېدلی شي؟ اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه دا د جمع هم را روان ده او خلک د ژمي د مصارفو د لحاظه هم په تشویش کې دي او دوی دغه روزانه مصارف هم ډېر په مشکلات را کېدولی شي، بیکاري هم موجوده ده. نو په داسې یو حالت کې پرته د دې نه چې داسې یو لوی سر تاثري تصمیم ونیول شي بله هېڅ چاره نشته ده. په دغه رقم سره که وضعیت روان وي د خلکو پریشاني دوام پیدا کوي، فقر زیاتېږي، دا بیا دغه حاکمې ادارې ته هم ستونزې پیدا کوي، خپله پولیس کې دی نه د خلکو ترمنځ هم ستونزې پیدا کیږي. حتی خدای نه خواسته دغه ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوري نه کیږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کیږي. که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي ممکن یو مسلمان هیڅ کله منکرات ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځانوژنه او متاسفانه دا نه موږ ګورو، موږ تاسو خبرېږو شهر او ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځانوژنه کړې ده، تښتېدلي دي، د کور نه وتلي دي، په پریشانی باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخه شول ټوله ټولنه مریضه کیږي، ټوله ټولنه ناروغه کیږي. د دې لپاره سرتاسري لوی تصمیم پکار ده. هغه دا معنی چې اول دغه نفوس کټګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
پا بخنی سر چه داوری دون که پاکستان زنگو حل وای چه کرجت کم دی چه لند دا دوی پختن در وقت لستری مشه بخیر رغلی نمورت وای.
سلام علیکم محترم فرید جان، شال سلام و نوینی که ایلو تاسو محترم آوری دون که ملمانو اومنی
منن کار ودان جونده و سی بخیر رغلی خبرونی تا زرمالوال سیب تاسی رتا وای چه لام پا پاکستان کی استی که افغانستان تر رغلی استی؟
نه موږ خودل ته یو تر اوسه پورې موږ دلته یو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي، تقریبا اوس خو دلته موږ یو خدای دې له بده مرغه فریده جانې دغه د موږ رابطه له تاسو سره نه روژېږي. دا د موږ دپاره یو ډېر یعنې د پریشانۍ خبره ده، ځکه چې روژه دی نو موږ به معلومات درته وګرو. هر پروګرام کې تاسو ته معلومه ده چې مشته به موږ ګډون کوو، خو اوس له بده مرغه له دغه خوا رابطه نه کېږي نه پوهېږم.
زرمروال صاحب زموږ دلته د واټس اپ کې یو څه ستونزه پیدا شوې ده او کوشش به وکړو چې بیرته دا واتس اپ جوړ کړو. نو حتما په دې برخه کې موږ کار کولو ته سي ورځ مروال سي په سیمه کې
یادوري کوم د خبر مې د کته کړ دغه ما شماره سي دغه سره ویل کې یاداشت کې در سره
سم ده حتما پسترګو مننه کور ودان
چې خدمت دې د کډوال مبارک ان شاء الله زار وخت یاره ما حقیقت معلومات هم لرم روز مرم جهار وخت معلومات لرم ان شاء الله د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم چې غټه لکای کول لري نور خلک د مرغه چې بس د مشکل د ټلیفون او د لاینو ته نور د بده مرغه
د کډوال په اړه ته وایي زرمنوال صاحب کچری کریډیټ مو وی لاندې ته وایي چې څومره کډوال مول سیمونه راغلي دي کاروبارونه یې لته پات شول کزان سره یې پیسې راوړي افغانستان ته
نو دلته خدای شي دي فريده جان کډوال خدلته په ډیر سخت حالات کې لدی جن نقل شو خپل هوا ته لبد مرغه په ډیر به عزتي او په ډیر یعنی ستونزي ورته مخامخ شي کوم د دې په استناد باندې هغه غیر قانوني کوم دی ورته وايي دغه خولاله ډیر بیچاره ګان نو بس نظام سره هم د شوړې نه دي ځکه چې وایي هغه پرې خو نه نور بس دغه قانوني شي دغه په نن دي تللی دا شي او اوس د ډیر سخت مشکلات ودلته به پلاتنې به کولی ګرځي درا ګرځي ته نو وسم به شي چې با یې شو ویره یا ساس په خلکو سره دی ویره ستو وسم پرې د جانې
هله من دی چې دغه ستونزه هر څه زره د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي چې هلته افغان
کډوال د پلاوی د پلاوی راغلی د کېدې شي دغه هم یو څه نتیجه ور چې خدای دې وکړي چې ورې کې نو خدای دې موږ افغانانو او جو بخپلې وا ته خامخه بز قانوني دي که غیر که خامخه بخپل وطن ته خیر بز
من نه بخیر راشه ژوندۍ و سیزر مروال صاحب چړي کمنې ولې وا کور ودان دودیال صاحب بخنه غواړو بیرته تاسو ته راځو چې د زر مروال صاحب کریډیټ کم و لري زینې اړې کني ولې وا ځکه مو ساس خبرې قطع کړي مهرباني لته سی اور
خپل موږ هم ځان کوله تاسو ورته چې د دې عواقب به څنګه شو دا وضعیت نو معلومدار دا هم په ټولنه باندې به تاثیر لري هم په افرادو باندې او تر دې نه هم ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه راتلونکی نسل هغه ماشومان چې د لس کلن و کلن اته کلن نه ټیک چې په دغه رقم کورنیو په دې وضعیت کې د هغوی آینده به څنګه شي نو دا چې یو بد وضعیت راغلی دی د دې لپاره تدابیر پکار دي البته موږ دغه کتلوي د مهاجرو کتلوي دوباره بازګشت سره دوه ځلې تقریبا مخامخ شو یا وزلی د ډاکټر نجیب په وخت کې د مصالحې سره یو شمېر کډوال راستنېدل نو هغه وخت یو تدبیر او تجربه په توګه د وری کوم سره د دې چې هغه ډېر بد حالت او بد وضعیت وو د تجربه په څاګه او څه وخت په ټول ولایتونو کې مېلمستونونه د مهاجرو مېمانخانی جوړ کړل په همدغه کابل ښار کې د گزارګاه خواته په دغه کې ډېر یو ښه تعمیر ډېر یو لوی ټول تجهیزات پکې وو د خوراکي موادو نه نیول تر ترانسپورت ټول نو ولایتونو کې خصوصا سرحدي ولایتونو کې د لوی ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ بودیجه یې تخصیص کړ ځایونه یې ورته وټاکل او دا مهاجر چې راتلل ټول ثبت کېدل د دوی د توانایي د دوی د محل د دوی د استوديو د سره بل ځل کتلوي بانکشت مهاجرو په دغه سواوی او یو یو کال تو چې دا اسلامي انقلاب بریالی شو په هغه کې ډېر مهاجران خو هغه لپاره هیڅ سرشته نه و د هغوی لپاره کوم ترتیبات وو اما فضا ډېره پراخه وه دغه داسې وخت کې راغلل چې د پسرني او ډېر جبري راتګ نه و د اوړي موسم په تدریج سره راتلل او خپلو هغو سیمو ته تلل کوم چې د ورځې نه تللي وو هلته دوستان خپلوان محیط یو سره آشنا وو هغه په فشار سره نه وو راغلي چې هېڅ نه وه آمادګي نه وایي هغوی په قدر پایزا ته په خوشحالي سره راغله بل ځلې بیا د 1980 او 80 کال کې چې دغه نوې پروسه شروع شوه کومکونو فوق العاده زیات شول دغه مهاجرت هم بیا د حالت کې راغله اما اوسنۍ مهاجرو کتلوي بازګشت په خاص سره ډیر زیات تفاوت لري په ډیر بد حالت کې راغله د فشار سره راغله او هیڅ شی ځان سره نه وړل او دلته هم ورته هیڅ تیاری او آمادګي نشته له نو اوس ضرور دا چې د دې لپاره موقتاً یو تشکیل جوړ شي یو هیات چې وټاکل شي چې دا ټول مهاجر ثبت کړي راجستر کړي کنه دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول دا به ټول ثبت شي راتمن د دوی د هغې کاروبار د دوی د امکاناتو د ټول سره او وی چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات دي اوسېدو لري هر څه موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي ته شپه سات موږ امکانات دا ورته برابر کړو ډېر ځمکې لا مزرو موږ لرو دي او بو منابع هم لرو هی کاش کې دې لپاره دغه دوو کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای او دا ځمکه د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای. دا کوم چې عامه ملکیتونه ځمکې دي، د خلکو جایداد نه دي، بلکې دولتي ځمکې دي، ولې به استفادې دي د کرنې وړ دي. دا امکانات یا دا د مالداري امکانات یا دا نور قسمونه پیښې دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای. که دا نه کولی او دا ورته ستونزمن وای، نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای، د دوی لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې، د یو کارت په مقابل کې هرې کورنۍ ته دغه مواد توضیح کېدلی. دا مواد هم خوراک سره دې چې اوس هم څه ناڅه کومک ورسره وشو او زموږ هېوادوالو ډېره زیاته برخه واخیستله. موږ ولیدل چې د دې مهاجرو په رابازګشت کې د اروپا نه، د امریکې نه خلکو شخصي کومکونه وکړل. ستاسو به په یاد وي چې د هرات زلزلې سره چې دغومره کومک وشو، د دغو مهاجرینو سره هم وشو. اما دغه مستعد کسان زموږ دغه با احساسه هېوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه، درېغې ونه کړه. موږ د دې ټول نه خوشاله یاست چې دوی احساس ته صد آفرین او شاباس وایو. په اسلامي روحیه سره، په دلسوزي سره، په انساني احساس سره هم د هرات د زلزله ځپلو سره کومک وکړه او هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړه. اما اوس چې ګورو نور هغه چا چې توانایي درلودله هغوی خو هم داسې نه دي چې دغه غټ بانکونه یې په اختیار کړي او دوامداره به دا پیسې ورکړي. او پیسې ورکول هم د مشکل حل لاره نه ده، پیسې اخله ورکوه دا نه، بلکې دلته ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول، د کارونو تدارک، د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول، د معادنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول، دا توانایي ورکول، هلته استخدامول. دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توجیب شي، دا امکانات وسنجوي، حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي، هغه چې ډېر سپین ږیري دي، هغه چې ځوان دي، د کار وړتیا لري.
راغلی دی کیواز کډوال موضوع ته تم نشو، ځکه چې لدی وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي. په تیر شل کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه ایران نغله، او هغه چې راغلی په مغه وخت کې د کډوالو شکایت و چې نمبر ورته نوې شل کیږي یا کم امکانات چې باید ورکړل شوی وي هغه نو ورکړل شي، په هغه وخت کې ستونزې وي. خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کال نشټونه ټول خلک سره ټکی، اوس کې اواز ځوان یا څوک ځوان نه ده، بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار نشټونه سره ټکی. د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، ټول پور ده، او یو طرف پور کوي، هغه بل طرف کې پور ورکوي، دواړه غریبيږي سره. اوس په دغه شرایطو کې او دغه کم حل لارې چې تاسو وړاندې کړلې، فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کم ظرفیت چې دوی دننه په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي؟
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه، هم د اقتصادي امکانات و منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشیل او ظرفیت لري د اقتصاد. اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي. د فعلاً دپاره غیر د بشري مرستو نه بل امکان نه لرو، اما د اوږدې مودې دپاره موږ کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع موږ په کار واچو، د همدغه بشري میرو په مرسته. نفوس یا دغه کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي، نه هم مهاجرین چې راغلي، دا ټول دا د کار میرو ده. د کار میرو په اقتصاد کې جمع ځمکه، جمع اوبه، جمع مدیریت، دا څلور واړه سره ترکیب کیږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي، اقتصاد پرې باندې چلیږي. موږ دا څلور واړه لرو، ولې یوه برخه یې فعاله ده، بله یې فلج ده، بله فعاله ده، بله سالم مدیریت، ښه مدیریت چې وکولی شي دا تنظیم کړي، هم منابع تنظیم کړي، هم بشري نیرو تنظیم کړي، او هم څه ناڅه که سرمایه هېوادونه موږ ته قرض راکړي یا پخپله په افغانستان کې چې سرمایه ده، دا کله سمه ترکیب شوله د اقتصاد له لحاظه؟ دا هیچا په دغه دومره کلونو کې دا په علمي شکل، په درست شکل ترکیب نه کړای شوله او دې نه استفاده ونه کړله. که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دغه ظرفیت او پوتنشیل چې افغانستان لري بعضی پروژه پکې عاجل شروع کېدای شي بعضی زود ثمره دي بعضی د اوږدې مودې دي بعضی انکشافي پروژې دي دا ټول په پلان کې شامل شي مونږ د لاندې مودې د منځنۍ مودې د اوږدې مودې پلانونه ولري تدابیر نو د اسلامي امارت څخه متخصصو کسانو مسلکي کسانو دغه ته کله توجه وکړي مراجعه وکړي دوی به ولې نه دوی مونږ ورته احترام لرو دوی به ټول کارونه په خپل اختیار کې لري ولې دغه مسایل د متخصصو ماهرو کسانو ته دوی د نه د کار نتیجه وغواړي دوی د په کار واچوي زه یقین لرم چې دغه متخصصین او زموږ ماهر کسان مسلکي کسان د دوی نه کوم فوقالعاده امتیاز نه غواړي ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي بله لار مونږ نه لرو اما عاجل دپاره نه یوازې د مهاجرو دپاره د راستون شوو کسانو دپاره بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده بېوزلي موجوده ده بشري مرستې معقد د لار حاله دي اوډي یا آفیش رسمي مرستې انکشافي مرستې که هېوادونه مونږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي دغه د حل لاره ده بشري مرستې
دودیال صاحب بېرته به تاسې ته راشو په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی همدرد صاحب تاسې ستړي مشي په خیر راغلي له تاسې وروسته ساسي پسیبه کې چې کډوال راغلي دي دوی څومره د هغه کسانو چې پسیبه کې لپخا اوسېدل د دایمي اوسېدونکو نه پور اخلي او ځان سره یې څه راوړي دي اوس مال په څه وضعیت کې دي
مننه خورجانې تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم مرحبا هم سلام وایم نو اوس زما سی سی کنه خور په افغانستان کې خلک ټول لا 30% 90% خلک بيخي غریبانان دي نو زما خودل ته سیا کم خلک یاغونه هم لا رکی کنه کار نه دی د سیډیر چستو چالاک او د سیګیخ سړې سینې او لک سرمایه مون لري نو بيخي کار درک نه لګي یو دا سیدا خلک مرضی نو دغه سو کې سپیزن یاغه خو مجبوره مکالفه یې کنه هغه خواتم یو خپلوانې می نو هغه باتمن کپوري او کبل چانه ورته پوري خود دې چاله باتمن روانې دا په د باندې هم بوج راځي نو زه دغه وایم خورې چې دغه مهاجرین چې په کوم سیستم را روان دي دا خو صرف او صرف یو طرفه پریکړه ده چې پاکستان کړی ده نو دا خو بیخي یو قانون سره سمون نه خوري دې ځنې کې سید افغانان دي نظام په ګټم دي سراسي دي وطن په ګټم دي دي ولس په ګټم دي هغه خپل مهاجرینو په ګټم دي خدا د یو یخ هغه د کنه وطن د افغانستان اکثره سیمې ډیره یخ دي نو دا خو ډیر مشکلات دي بيخي د کم سیستم سره د ور سره شروع کړی دا د کمپیوټر اولیل تک مستند سره د افغانان مخ دي دا خو نه بشري حقوقونه دی نه مثال اسلامي حقوق په ځای کول دي نه د غونډي تو هغه دي باید اسلامي امارات هم د بشري حقوق د نړیوال ټول د پریکړه د پاکستان بدل کی خیر د ماجرین راو شو دي خو د غزم اعتیر سي نو زه مې دل تخپل هغه مخکيني خلک هم ستنج سره مخ دي او دوی د چارګان خو بيخي نه ته د خلک دي کې استخوري چې بيخي افغانستان لیدل نه ده نو دوی بدل ته کار څو کې ځني دوی بدل ته او روزګار څو دی ځنی باید دا پریکړه د پاکستان پر سیستم سی باید د سره ملاقات حق کاری یو کډینی اسلامي ملک دا د بشر د حقوقو داوی لري دا خو مونږ ته ماجر خپه نه سي ماجر راځي ماجر د راولي کې خدغه زمه دی ورته ایثار کې اخر کلمه وای د مسلمانۍ داوه لري د گاونډي چوک داوه لري نو باید دا ټول خلک ورته یو شي د افغانستان خلک د حکومت دا نړیوال دی وېد د افریقرا په ځای بدل کی دا بيخي افغانستان حکومت دومره ضربیت نه لري سید اخلاص بلری مینا بلری خو دومره ضربیت دی نه لري چې دی اول د موږ سیمه کې سیدل ته کوم خلک زپې ځنم نږدې موږ سره پراته دي هغه سره خو چای سمراسته تر اوسه نه دا کړی دی سمراسته بيخي لیدل نه دا چې مثال کله هغه سره خلک مونږ نو کله خاص په ختنه کوي ضروره ده خاص به زچیر د پیدا کما کومه سي پیدا کما دا پلان کې سره کته څوک دی ځنی ونی خرڅي یا ما ته کومونه راکی سرکټ کما نو دا که کوم شی اوس کوزه مې نه خاصه ته ضرورت نه لري په ګرمو بو په یخو بو تم دا ګرمو سیمو کې نه لاس مینځل کیږي نه مخ مینځل کیږي نه او دس کیږي نو دا خو ډیر مشکلات سره مخ دي باید دغه پاکستان خپل پریکړه بدل کړي
مندنه هم در څپ کور ودان چې پخپل سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو. قاری صاحب پختون هم را سره ل شبرغان نه ده. پختون صاحب تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. ل تاسو ورو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده او نن چې په پور باندې خبرې کوو ساسي په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای څومره ستونزې پور راپورته کړې دي پښتون سره
ورو کې اور سلامونه تاسو سره سمکارانو ته
علیکم
او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته
ساسي کوم ودان خبره ده چې د دې موضوعګانې مسره غړي کړې دي راسي له دوه موضوعګانو سره یو موضوع جوړ کړو یو موضوع دغه د کډوال موضوع ده کوم چې چې موږ سره د دې ځتی په دې سرځي مخ وکړه او بار بار د افغانانو څخه باج اخیستې دي بار بار د افغانانو په وینو باندې د خپل اقتصاد چلانه کړې دي او هغه خلک به موږ پوسوي چې مخکې وایل چې پاکستان زموږ دوم کور دی یا به د دوی علماء وایل د دوی خانانو به وایل چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی هغه خلک به موږ پوسوي چې د بل کارت نیمه شو دی پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی پاکستان غواړي چې د الله روبر پښتانه سره جلا کړي رابسو د کډوالو موضوع ته په وجود دي چې د کډوالو سره بي عزتي وشي په سره جمعي راوېستل د هغه الا چې هغه وست خپل دا قدر شي نه لري چې پردانه واچ دا اوس موږ د جلوجان سیمه ته اوس کډوال وسره ورسېدل راغلي دي اخته تر راغلي نو د دې خلکو حالت شي خراب دي چې یو په افغانستان کې خپل بیکاری د مشکلات ته شپویل چې خلک خارج ته مشکلات سره وایي بل په افغانستان کې اقتصاد پیساب کوم سره پیسې ونلري هغه حساب پاتې کوم سره پیسې ونلري هغه څوک پور نه ورکي او بل خبره ده دا یو سره مزک لري څوک پور نه ورکي یو سره باغ لري کښ لري حاصل اخی هغه ته څوک پور نه ورکي دکاندار پور نه ورکي نو هغه غریب کډوال چې په بی عزتی راشه سوي دي او په دې سره سیمه د کورت ارتیالری د کمپلت ارتیالری د برسنت ارتیالری د خوراکیت ارتیالری د کور کرنلری نو هغه ته بیا څنګه څوک پور ورکړي یعنی موږ خودلته په دې چې ځوځان کې یو موږ د امیدلته وسیږو کچیر د دکاندار سره موږ پور وکړو او یو مې شي زاپه وزندو د دکاندار په دوهمه مرحله کې موږ ته پور نه نکړي خو رکی هغه د سوی خو په افغانستان کې نهسته بلکې په ځای کې نهسته ا د صحابه کرامو او تابعینو قرن نه دی دا 15م قرن دی اوس خلک و د پوری د رسی ودینه ودی باریک زای ته ګوري کرسی پندوه یو سړی ځان په زړی او کرسی باریکو څوک ځان په زړی ودی په دی وای دا رسی باریک د شکیږي نو رالو انسان ته دی د کډوالو دا کډوال ودوانه وکومه کوته ارتيال لري یو خو دا کډوال کورونه لري کچیر اسلامي امارات غیرت وکي او د خپل د معاشو سره کم کی هغه لول ول معاشونه چلري او دوی ته کورونه پیدا کی بل د خلک وبوټو ته ارتيال لري د خلک خوراکي ته ارتيال لري دا ول مهاله او غوژ مهاله کو مکتب پر د جاني ارتيال لري شهيدي طيب اخلاص لري مینه بور سر لري زړه پر سوجي وی بی زتی به زربه دی د امارات اسلامي دارا کینو اما دوی هم پتوان کی دون شي نه لري کی د دې خلکو سره امیشه کو مکو کی لن مهاله کو مک پور سره وکي سناسه یا دې ور سره وکي ابل جادي ولیکن دا خلک وز مهاله کو مک ته تیار لري کچيري جهان را مخته نشي او زیر بنای پروژه و خلکو ته پولی نکي د دوغه خلکو د کار مطابق ارسلی ته کار پیدا نشي دا مشکل ده د ما دا کډوال
باندې پښتون صاحب کور ودان ساس نظر مو واخیسته ژوندۍ وسی لملمن به حتمن دا پښتو چوس محل ولې جهان لا فرسانه مخړه ولې دی او دغه بشری مرسته چوس افغانستان ورته ډیر ارتیا لري افغانستان سره په کافی اندازه نه کیږي خو له هغه مخکې به په ممندره کې سمسور کامران ته ورشو خغلې کامران تاسو مستړي مشه په خیر راغلي تاسو ته د خپل سیمې د کډوالو په اړه باندې وای د کډوال خلته به ډیر درغلي وي ځکه چې نږدې د ننګرهار تورخم سره هلته د کډوالو وضعیت څنګه ده
ډیر زیاته مننه غلې سټایل زه هم دا زادې رادیو درنو ریډونکو همدارنګه درنو میهمانو ته سلامونه اغل سیل کډرته وایم مونږ خو پرون هم د غلطا د کډوالو کیم ته تللیو نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکم چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بې وسه بیکاسه غریب لاچار او ناچار او چالتهم په قرضونو پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو پورونو کې ډوب دي. هغه پانګوال هغه شتمن کسان چې شتمنی لري وسل لري هغه له پاکستان نه هیڅ راغلي نه دي. نه پوهیږم چې د پاکستان دولت هغه تلته چانس برابر کړی چې تاسو موځ او کنه دای د دوی خپل خوخه ده چې نه راځي. نو بالکل د کوم حالت چې وګورو نو هغه سیل کوم کې خو بالکل هر څه خروان دي. د ډوډۍ یو خوراک حساب وګورو نو هر غرمه هر سهار د افغان دولت له لورې هم دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. د دې تر څنګ خیریه بنسټونه شتمن کسان تجاران چې کوم دلته دي د هغوی لخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې تر څنګ د صحت په برخه
کې ښاغلی کمرال لږ مخکې همدر صاحب یادونه وکړه کوم کډوال چې لغمان ته تللی دي وایي هغوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. دا یوازې هغو کډوالو سره دوی مرسته کړې چې دغه کمپ کې دي کنه ټولو کډوالو سره مرسته کوي؟
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ. د دې تر څنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړس زره افغانۍ مرسته وشوه چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته هغه د چکن سیستم برابر شوی چکن یې کړی راغلي دي. نو تقریبا دا درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته دغه شپاړس زره افغانۍ ورکوي. خو لا دومره معلومه تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکوي که نه هملته لغمان کې ورکوي.
که په دې اړه ته وایي ستاسې په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدنه شو د کډوالو دا سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډیر شي فقر کچه څومره وه هغې وخت کې هم خلکو پور کولو که نه؟
بالکل نو پور خو بیخي د کډوالو سره په دې زیات شوی دی. ژوندی مثال به درته حدا درکړم چې دلته یوه کورنۍ راغلې ده نو تقریبا هلته په بټیو کې کار کاوه. نو د ټیکادار له لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقي شوي دي هلته. نو دوی په اسانۍ نه راپرېښودل چې بېرته خپل وطن ته راوګرځي. نو ژوندی حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه یو ماشومه لور یې پرېښې وه که دا اخلی خرڅوي ځان ته او که تراغه تاسو امانت وساتې تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي نو څه خپلوانو څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې تقریبا تر درې لکو روپو پورې رسیږي چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده. خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو سره اوسه بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب که تاسو راته وایم که تاسو د بشری مرستو یادونه وکړه او قاری صاحب پښتون موال چې نړۍ باید په دغه برخه کې رامخته شي نړیوال باید راشو د افغانستان د ستونزې ته حل لار پیدا کړي ولی نړیوالو افغانستان ته شا کړی ده او د دې په ځای چې د کډوالو پر اتاک سره د مرستې ډیرې شي نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو بودیجه مو کمه ده موږ نشي کولی چې د کډوالو ته خدمات ورکړو علت په څه کې وینئ؟
بالکل د افغانستان اړتیا وزارتونه ډېر زیات شوله ځکه ډېر کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده دا قوت نشته ده او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغو مرستو نه ښه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوا نه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر مؤسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي په دې شلو کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې د ماشومانو په برخه کې په دې برخو کې کار کوو دا منغه شولې دي کار نه منع شولې وشړل شولې ولاړلې. نو دا نړیوالو څوک دا څه فکر وکړي چې دوی خونه تاسو احتیاج یاست ضرورت او کومک غواړي او د بل خونه زموږ دفترونه تړي نو دا هم متناقض او متضاد چنان هم دوی مایوس کړل. د دې نه بر علاوه یو شمېر نړیوال مؤسسات لا مخکې ویلي چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت ښه نه ده. د اوکراین جنگ ده د فلسطین ده دا په ملګرو ملتونو په دې ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان FAO درې ځل اعلان وکړ لا تر اوسه ورسره من یو ژمی نه و او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځل ویلي چې 10 میلیونه یعنی د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځل بیا د دې نه هم اضافه کړي 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره و دی حتی ورسره چې دوی ویلي چې 80% نفوس افغانستان کافی خوراک نه لري. اما او هم دومره امکانات نه لري، دومره بودجه نشته چې موږ د ټولو خلکو ته دا خوراک او دا کومک ورسوو. هغوی په خپله هم د یوې خوانه خپله ناتوانی اعلان کړله، پټه نه کړله، ویلي چې زموږ امکانات محدود دي دومره زیاتو غوښتنو ته. او د بلې خوانه دلسردي هم وښودله، دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شول. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال موسسات د افغانستان تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا هم کور ودان. دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي او کومکونه کوي، خو په دې شرط چې ښه تنظیم شي، ښه ترتیب شي او بیرته د دوی نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوي دي هغو ته بیرته اجازه ورکړل شي. یعنی تر یوې اندازې پورې په کار ده چې اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او ښه چلند وکړي. نو امید شته ده دا نه یوازې د بشري مرستو لپاره او بازسازي او دایمي ځای په ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه بیا د اوږدې مودې تدابیر دي چې هغه لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي. اما د هغه حقیقتي لپاره اقلن د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه محساتونه غوښتنه او د دوی د دفترونو بېرته اجازه ورکول دغه خو اسانه ده، دا خو کیدای شي.
ها د دیال سپ تاسو به سره وګرځم. خغلی کمران که تاسو ته وای د بشری مرستو یادونه وشو، د دیال سپ یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شوي دي یا پیوډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان و ترلاسه نه کړه. اوس مهال ساسي په سیمه کې چې دا کډوال راغلي دي، ځوانانو ورته ځینې مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت ورسولې، څومره نړیوال سازمانونه راغلي او دې کډوالو سره مرستې کړې؟
بالکل ډیر زیاته مننه اغلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو دلته داسې جریان دی. نو ما خورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدي مرستو تر څنګ دوی سره د کورنۍ او د ځینو اسبابو د کور د اسبابو مرسته تر سره شوه. د دې تر څنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشت دلته کار کوي په دغه موساتو کې، نو هر ورځ راځي. خو مرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې همدغه نغدي مرستې وي چې وشو ورسره. د دې تر څنګ بس همدغه ټول پامې کیم ته وي. او د دې تر څنګ بل خبره باید دا وکم چې هغه کډوال چې اوس په کریاګانو کې میشوي دي، خپل کورنۍ ته ګرځېدلي، کورونو ته ګرځېدلي دي، دا غوی سروي روانه ده. دوی دومره دلته دلچسپ دی او دومره کار کوي چې ان تر بیګا مخستنه پور د دینه هم نا وخته سروي دلته په مومندر کې روانه و. نو کار روان دی. نو یوازې نغدي مرستې شوې دي، د تر څنګ د کور څه اسباب ورکړل شوې دي.
او کپدې لم راتوي دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ورنلی د نه کړی دا کډوال وزیت او څه خده هغه چې کورون ته تللی دي، خپلوانې کورونه ور کړی دي او خپل د دې توانایي لري چې کور کرایې کې کوم مخ خبرونه کې چې مختصره خبري کړې وي د کورونو باندې کرایې او د لوړې دوه شکایت زینو کسانو کړي او تاسو خپل د دې موضوع ته ونه کړی و. دا موضوع چرته ورسیدله د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې کنه؟
بالکل. نو د سیمې خلکو ډیره زیاته قربانی ورکړه. ما مخکې هم یادونه کړې وه چې دوی ته خپلې اجرې پرې خو دي، دوی ته داسې کورونه کوټې وې، داسې کورنۍ مې ولیدلې چې یوه کوټه یې خپل ځان ته کړه، یوه کوټه یې د کډوالو ته وقف کړه. ښځینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه یې هلته بهر په اجره کې اوسېږي، او یا ځینو ته داسې خپلې اجرې ورکړې، مېلمانه یې خپلو جوماتونو کې کېنولې دي. نو ما مخکې هم یادونه کړې وه چې د کورونو کرایه وې لوړې شوې دي، خو د ځوانانو او مسؤلینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسؤلین مجازات هم شو، هغوی ته سزا هم ورکړل شوه چې ولی دوی داسې کار وکړ. خو بیا هم ضرورت شته، لا هم کورونو ته ضرورت شته، ځکه په دې کیم کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته، او په کیم کې که د کډوالو شمیر درته ووایم نو بې حده زیات دی
او نورم را روان دي.
او نور هم را روان دي. خو په اوس وخت کې تقریبا درې سلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده د کډوالو د راتګ. بیا موږ داسې ګنګوسې واورېدې د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمي ته کتلي دي چې هوا هلته یخه ده او نړیوالو پرې هم یو څه فشار راوړی دی. نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګه دی دا څو ورځې.
دغه کډوال چې بیا راځي هماغه خدمات ته وړاندې کیږي لکه په پیل کې چې کډوال لاتلل کنه و ځوانان په سیمه کې نشته ډېر.
بالکل شته ځوانان شته کوم چې اوس هم دغه برخه کې کار کوي خو په هغه جوش او جذبه سره نه دي چې مخکې څومره راتلل. ځکه مخکې به داسې کېده چې په یو وار به ټولې مرستې رالی ټول ځوانان ځکه هو جوړو بس همدا یو غږو چې کډوال ورونه را روان دي او مرستې ته اړتیا لري. نو هغه وخت کې به داسې کېده چې دغه کومه ډوډۍ به خلکو ور وړه نو د کډوالو نه به بیخي وچه شو ځکه ضرورت به ورته نه و. اوس د یو میکانیزم له لارې چې کوم څوک مرسته وړي هلته مسؤلین ته تسلیمیږي په خپل سر یې څوک نشي ورکولی مسؤلین ته تسلیمیږي هغوی د یو منظم میکانیزم له لارې په دوی توضیح کوي.
نه کور ودان دودیال صاحب تاسو ته بره شو اوس چې دغه کډوال راغلی دي او له دین وړاندې په افغانستان کې د فقر کچه لوړه وه ټیټه نه وه د دې کډوالو په راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي هم په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي. فکر کوي کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړي دي ځکه دې کې ځوانان شته ده تحصیل کړي کسان پکې شته ده مهارتونه لري هلته درسونه ویلي دي دوی به وکولی شي که د ژمي کې نوي پر روان پسرلی کې پر روان کال کې دوی حداقل د کار یو فشار شي او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونه ته زړه نه کوي او کوچنی کوچنی کارونو باندې قناعت نه کوي هغوی ته یو ډول انګیزه ورکړي او کار وکړي.
بالکل البته کارونه هم مختلف دي مهارتونه هم مختلف دي زیاتره کارونه اته په پاکستان کې چې دوی باندې بوخت وو اما هلته خام مواد او منابع هلته مهیا وي دوی به پروسس کول او دا دوی کار وو. اوس لکه چې راغلي دي هغه خام مواد دلته د دوی په اختیار کې نه دي دلته اصلا دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کې وو هغه تشبثات هغه کسبونه چې هلته وو دلته شته دي نه بالکل که دوی هم ډېر کم دي په خپل د امدی زی او سیدونکی په خوانه په باندې بوخت وو. نو دا ډیره مشکل ده چې دستی او فوراً د هغوی د کوم مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو دستی پیوند شي او دلته هم شروع کړي دا فکر کوم دا ډیره لویه ستونزه ده. ډېر ښه امکانات فقط دغه ده او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي هغه دغه د مالداري هم نقد او دغه کرنیز ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي البته دا وخت غواړي. نو ما خو بار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو. په افغانستان کې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترانسپورت وایي دغه د سیندونو تر غاړې او تر د هغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغه ته اوبه برابر کړو دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغه هلته ځای په ځای کړو. موږ د دې نه بر علاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کې چې پراخې ځمکې شته دي د اوبو امکانات شته دي څو کورونه جوړ کړي عاجل او بیا د دوی په ښکار کې ورکړي دوی به هلته میشتي او بیا به د خپل کاروبارونه د مالداري او د کرنې دا ورسره شروع کړي. په ښارونو کې نو بیا دغه د نجاري او خیاطي او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دغه کارونه دي. نو هغه کسان چې په ښارونو کې ځای په ځای دي بیا دغه کوم کارونه کې مصروف کېدای شي. خو زموږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کې ده په کلیو کې ده ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کې دي په اطرافونو کې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندي وسی د اقتصادي چارو کارپوه پوهاند بشیر دودیال او همدارنګه د ازرخ شفزینه نړۍ مننه چې دوی موږ سره وو همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغه خبرې وکړي او د کډوالو ستونزې سره شریک کړي. د تاسو هم مننه تر بل پروګرام خې چارې.
La 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 شامل دے پورے گھر ستارا وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دے پورے گھر ستارا وڑے او یو پن میں د ٹپو لک بہار راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل اے پھر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری گھر ستارا وڑے او یو پن میں د ٹپو ملنگ بنگو پر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری گھر ستارا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او ورک شو د خار د خایستونو مازی گر بپ کی ورک شو د خار د خایستونو مازی گر بپ کی ورک شو د خار د خایستونو مازی گر بپ کی ورک شو لیمو کی میچنا چلم چنا راوڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او شام لدی پوری گھر ستارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او لاس پسی نوڑم لے او ماتڑ سرا دروم چی زم لاس پسی نوڑم دے او ماتڑ سرا دروم چی زم لاس پسی نوڑم